وروستي ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ، راز، ځواک، اتل او یو بل شکر په نوم باندې. خپل نوم یې جادو یا میجیکو، خو مونږ پښتو کې شکر په نوم باندې کوو، ځکه چې جادو نوم سره خلک ډېر آشنا نه راتلل. نو په دې خاطر زما د ځینو کتابونو نومونه مونږ پښتو کې بدلو، بیا یادونه کوو چې د دې کتاب اصلي نوم دا و. نو دا څلور کتابونه وو، او دا څلور واړه د ځان جوړونې او د بریا او په دغې اړه باندې دي، د ذهنیت بدلون او په دې اړه دي. زه ډېر کار په دې برخه کې ما په دې وروستیو کې وکړم، او د هغې وجه همدا وه چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه وروستیو کې له یو ډول نهیلۍ سره مخ شوي دي، یا موږ ته په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې دا نه راښودل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو، موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو، موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو، موږ خپل اړیکې څنګه مدیریت کوو. نو دا هلته نه راښودل کېږي. نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزادې مطالعې کتابونه پکار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دام زده کو، یعنی دغه مهارتونه د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه چې دي، ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پوهنځی شته، نه کوم خاص پوهنتون شته، نه کوم خاص مضمون تدریسیږي. نو دا یو تشه ده. په دې خاطر ما کار وکړ چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل. البته ځینو نورو کتابونو ته مې نیت دی، یو دوه درې ژوند لیکونه دي د ډېرو مهمو کسانو، خصوصا هغه رهبران چې په خپلو هیوادونو کې ډېر مثبت بدلونونه راوړي دي، لوی بدلونونه راوړي دي. د هغو دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغې باندې هم ضمانت دی چې راتلونکي کې پرې کار وکړم.
پښتو ژبه د ژباړې له اړخه په کوم وضعیت کې بولي او په کومو برخو کې د ژباړې اړتیا ډېره ده؟
د 2000 کال نه وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې، په لیکلو کې، په ژباړو کې په دې کې ډېر زیاتوالی راغی. خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال نه وروسته ډېره زیاته ګړندۍ شوه، ډېر خلک راغله، ډېرو برخو کې کار وکړ، په تاریخ کې کار وشو، په ادبیاتو کې کار وشو، حتی په تخصصي کتابونو کې کار وشو. زه داسې خلک پیژنم او د سازمانونه پیژنم چې هغوی په لسګونو طبي کتابونه ترجمه کړي دي چې هغه د نصاب برخه ده، اوس تدریسېږي. همداسې انجینرۍ برخه کې کار وشو، همداسې په زراعت برخه کې کار وشو. دا یو دغه وه، یو څپه غوندې وه چې ډېره تیزه روانه وه، او متاسفانه دغه وروستي سیاسي تحولات چې راغله د ژوند په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ، همدغسې په ژباړې باندې هم دا تاثیر راغی. یو څه اوس هغه پخوانی صورت چې د ژباړې هغه کم شوی دی، د هغې وجه دا ده چې کتاب ډېر چاپ کېږي نه. ناشران او خپرندویان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې اوس هغوی کتابونه واخلي، په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي. نو هغه د ژباړو چاپ هم ورسره کم شوی دی. په ضمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلونونه راغلي دي، یو څه نصابونو کې بدلونونه را روان دي. نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې پخوا تدریسېدل کېدای شي یو اندازه د هغې هم کمه شوي. زما په نظر خو عرب برخه کې چې ژباړه وشي ښه ده، ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډېر کتابونه ولرو. یعنی که هره برخه کې موږ اوس هم وغواړو چې ډېر ښه کتابونه ترجمه کړو، اوس هم شته، ډېر ښه پیدا کېږي. خو زه وایم چې هر څوک دې په خپله برخه کې کار وکړي، یعنی یو مشخصه برخه ښودل چې په دغې برخه کې دې وشي، په دې کې دې ونه شي، دا ښه نه ده. هر څوک دې خپله برخه کې کار وکړي. مثلا که یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډېره ښه ده، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټرۍ کتاب ترجمه کې ډېره ښه ده، نو دا ټولو برخې کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرني اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوئ؟ آیا د ټولنې اړتیا ګورئ که خپل هنري ذوق په پام کې نیسئ؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، ما یو برخه ډېره په دې وروستیو کې ترجمه کړه چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، او دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو غو دلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لږ شوی، او د تدریسي برخه نه لږ چې موږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه دي. مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلي، ډیرو خلکو په لیکل کړي، او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي. نو بیا زه کوشش کوم چې هغه څه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي، بیا نشي کولی، بیا مخته نشي وړلی. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې که ماته ښه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې مونږ په دغه برخو کې ډیر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې هم دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه سه کتابي چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت وي، هغه بیا هم ما د پاره ژباړه اسانه وي، هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسيږي.
د ژباړې په برخه کې د ګډ کار په اړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مو کله هم د نور لیکوالو سره بحث کړی؟ که دا کار وسي د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره ښه کولای شي؟
یو شکایت چې زه یې لرم او نور ژباړونکي هم لري، هغه ده چې موږ ډېر داسې منظم کار نشو کولای، یعنی ډېر سازماندهي شوی کار نشو کولای. داسې یو اداره نشته دی چې موږ ټول د هغې د چتر لاندې راټول شو، داسې یو ارګان نشته دی چې موږ ټول د هغه ځای نه لارښوونه موږ ته وشي چې مثلا په کومه برخه کې په څه رقم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډېر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپله برخه کې کار کوي. حتی داسې هم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې ګم نه چې څوک په چی شي کار کوي. بیا چې کله کتاب چاپ شي، بیا موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې والا په دې کتاب باندې کار شوی، یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی. نو دغه ستونزه شته دی. ما خپله یو ځل کوشش کړی و چې موږ په سمبولیک ډول باندې یو کتاب په پنځه شپږو اوو اتو ژباړونکو باندې وژباړو. دا وړاندیز ما کړی و او هغه لیکوالان او ژباړونکي ما خبر کړی مو، خو بیا چا ډېره دلچسپي ونه ښودله، داسې لیواله ډېر نه و چې په دې برخه کې کار وشي. کنه ما ویل چې راځئ موږ به یو ښه کتاب انتخاب کړو او واته ژباړونکي دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سمبولیک اقدام وي د دې لپاره چې موږ به تجربه کړو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نه وروسته بیا ښېګڼه ده چې موږ ډېر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي او موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغې باندې به موږ ګډ کار وکړو. همداسې کېدای شي زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو یو اداره غوندې رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه یعنی هغه ما وړاندیز وکړو خو چا ډېر مثبت جواب مې ترلاسه نه کړ. بیا ما نور دغه ونه کړه چې یعنی تحمیل کول مې نه غوښتل چې زه دا خپله خبره به چا باندې تحمیل کړم. زه د دې ډېر سخت طرفدار یم چې ګډ کار وشي. ګډ په دې معنی چې یو نهاد رامنځته شي، یو سازمان رامنځته شي، یو چتر رامنځته شي، ټول د ژباړونکو زموږ د هغې لاندې کار وکړي، یو مسیر وټاکل شي، په دې باندې یو فکر وشي، بلکې یو ریسرچ وشي چې کومو کتابونو ته ضرورت دی، چې هماغې برخه کې کار وشي، یو بل ملاتړ وشي، خصوصا په خپله د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي، خپلې تجربې شریکې شي، لیکوالان ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي چې ژباړه څنګه ښه وشي، څنګه روانه وشي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي. زه د دې ډېر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولی شي، خو متاسفانه نه کېږي تروسه پورنده شوی. نه کېږي معنی ده چې تروسه پورنده شوی. په اوسنیو حالاتو کې کوششونه ډېر شوي دي، خو داسې شوی نه ده. ځینې داسې ډلې دي شته دی چې هغوی مثلا یو ځای کار کوي او یو بل په مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي، د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي. او داسې شته دی، خو هغه ډېر زما نظر داره چې ډېر محدود دی، ډېر داسې یو یو ډول مافیایي غوندې بڼه ده. زه داسې وایم چې هغې کې یوازې هماغه خلک ځای کې چې هغه د پخوانه سره یو بل پیژني او پخوانه یو بل سره په یو ډول باندې په اړیکې کې دي یا سره ملګري دي، نو هغوی مثلا که کوم امتیاز راځي هم په هماغې بڼې باندې ویشل کېږي، که کوم مادي امتیاز وي، که کوم معنوي امتیاز هم هماغه بڼې باندې ویشل کېږي. حتی که د کتابونو مخکتنی یا که کتابونو د چاپ فرصتی بس په ماغه کانالونو باندې وشل کیږي، بس منظم کار نشته تر اوسه پورې.
تاسو اوس جلاوطن یاست، تازه یو نوی چاپیریال ته داخل شوی یاست. دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغیز لرلای شي؟
بالکل، د چاپیریال بدلیدل، کډوالي، د خپل هیواد پریښودل، د خپل هیواد نه لرې تلل، خپل خلکو نه لرې تلل، په یو بل ځای کې میشت کېدل، دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي. زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم. په اوله کې ډېر دا حالت یعنی ډېر سخت و، زغمل راته ډېر سخت و. بیا ورو ورو یو څه ورسره عادت شوم. بیا مې چې نوې ژبه دلته لږ زده کړله، د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې، نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو. اوس هم نورمال وضعیت نه دی، خو البته ښه دی. دغسې بدلونونه ژباړونکو لپاره په لومړي سر کې یوه ننګونه وي، ځکه ډیره سخته وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي، ژبې باندې دې پوه نه شي، ژوند دې نه وي، ملګري دې نه وي، کار دې نه وي، اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي، نامطمئن دی. په دغه سې وخت کې واقعا یو ډول سختيږي، خو په یعنې حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته فرصتونه ورکوي. فرصت دای چې ژباړونکو او لیکوالانو په دغه سنوي چاپیریال کې د نوو خلکو سره مخ کیږي، د نوو لیکوالانو سره مخ کیږي، د نوو آثارو سره مخ کیږي، نوې ژبې زده کوي، بیا د ژباړې لپاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي. نو دا سخت دی، اوله کې سخت دی، وروسته به په فرصت باندې بدلېدای شي. البته د دغه لومړنیو حالاتو زغمل یو څه سخت دی، یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم، زه دغه حالاتو سره ځان برابروم، او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي، خصوصا غیر انګلیسي ژبې، هغه ژبې چې مثلا اسپانیایي شوه، جرمني شوه، فرانسوي شوه، دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي، که دا اول لاس دغونه ترجمه شي، د هغې کیفیت به ډېر زیات لوړ وي. نو د دې چیلنج تر څنګ په عین حال کې د ژباړونکو لپاره د یو فرصت هم دی چې وروسته کار اخیستی شي.
د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه، د ښه ژباړن کېدو او ښې ژباړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول شي؟
ښه ژباړه څنګه وکړو؟ دغه پوښتنه ده چې زه ورسره ډېر مخ کېږم. یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم، دا ځوانان ما نه دا پوښتنه کوي، میسجونه هم راته کوي، زنګونه هم راته راوهي، او زما جواب ټولو ته تلم دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده. که موږ ښه لیکوالان شو، موږ ښه ژباړه کولای شو. که موږ ښه لیکوالان نه یو، موږ ښه ژباړه نه شو کولای، ځکه ژباړه کوم جدا کار نه دی. په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دستا خپله د هغه وړاندې کوي، فکر دی خپل دی، او په ژباړه کې ته د یو بل چا فکر راخلي، هغه وړاندې کوي. نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونه، دا ټول یو رقم دي. او د ښه لیکوالۍ دپاره ډېر تمرین ضرورت دی، یعنی ډېر زیات لیکل باید وشي، د ډېرې مطالعې ضرورت دی چې ډېر زیاته مطالعه باید هم په خپله ژبه کې وشي، هم په بله ژبه کې وشي. د دې تر څنګ یو مهم شی چې زموږ ډېر ژباړونکي ورته کېدای شي پامونه، کې هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرل نالج وي، عمومي پوهه، دا ډېره زیاته مهمه ده. د بلې ژبې کلچر سره، د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل، دا ډېره زیاته مهمه ده. ډېرې داسې مکالمې چې هغه په بله ژبه کې یو بل بله تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ یې پټکې پټکې ترجمه کو، معنی بیخي نه ورکوي. نو په دې خاطر هغه ژبې ته ورتګ پکار دی، د هغه ژبې په هغه محلي خبرو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی مثلا په متلونو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی په محاورو باندې پوهېدل پکار دی، حتی د هغوی په شاعرۍ باندې پوهېدل پکار دي. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډېریږي، دومره به زموږ ژباړه ښکلې راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار چاته چې مطالعه ډېره وکړي، د خپلې ژبې، د نورو ژبو لیکل ډېر وکړي، څومره ډېر لیکل چې کولای شي، او ښه لیکوالان هم په خپله ژبه کې ولولئ او هم په نورو ژبو کې ولولئ.